مشال ریډیو ته ستړي مشي د ماخام 15 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2014 کال د جنوري شپږمه نیټه ده ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې ځل بیا هر کله کوم په خیبر کې وی 14 نه کسان وجلی د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر پاکستان ته د سفر په خیبر ایجنسی کې د پولیو د روان مهم لپاره د تیاریانو په شمالي وزیرستان کې د کاروبار حال او د دې سره سره د کراچۍ او افغانستان په حالات هم تفصیل درکو او اول زموږ د همکار بشیر غاخنا خبر ناوو
د خبر ایجنسی چارواکی وای تیرا کی وی 14 نه کسان وجل دی او په هنګوز لکی او ځنمرګ بریکی او زدکون کې وجل شو دی نن د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته رسیدي او عراقي وزیر اعظم نورالملکی د فلوجه خلکو غوښتي چې د القاعده ډلې سره تړلې وسوال ل خپل سیمه وباسي د خبرن تفصیل د خبر ایجنسی چارواکي وای نن په تیرا کې په یو 14 کې نه کسان وجل شول د تیرا پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان مشال لیډو تول چې نن غرما د کاخیلو په درس جماعت سیمه کې د یو قومي مشر په کور کې په شوې دي 14 کې د نه کسانو د وجل کېدو ترڅنګ څلور کسان جوړ شوی هم دي د نیمړي په وانا 14 په حجره کې د پرتی وی په خانه ماټر ګولې د 14 دو لوجه شوی د خبر پختونخوا په هنګوز ضلع کې په یو ځانمرګ برید کې یو زده کوونکی وژل شوی او یو بل زخمی دی د هنګو د پولیسو مرستیال مشر فخر علم په دې اړه نن مشال رډیو ته وویل چې 14 هغه مهال شوی چې ماشومان سکول ته روان وو هغه ونویل چې د برید کوونکی هدف څوک یا کوم ځای وو د دې برید پړه لشکري جنگوی ډلې پر غاړه اخیستې د یو بل خبر تر مخه د پولیسو د سپیشل برانچ یو چارواکي مشال رډیو ته وویل چې نن د پېښور د ریګي تاڼې په حدودو کې د پولیسو په یو موبایل ګاډي په بمی 14 کې څلور امنیتي سرتیري ژوبل شوي دي چې دوی پولیس او دوی اف سي اهلکار دي د دې برید ذمواري چا نه ده اخیستې نن د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته رسیږي سعود الفیصل با په خپل دې سفر کې د پاکستان ولسمشر وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي او د سیمې په صورتحال د دواړو هیوادونو په اړیکو او د افغانستان د بهر ملکي ځواکونو د وتلو وروسته په حالاتو به خبرې کوي د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت وایند ویلي چې پاکستان له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو نور ښه کولو لپاره په پالیسۍ کار کوي او د سعود الفیصل دا دوره هم د دې برخه ده د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه تر سبا پورې ځنډول شوې ټاکل شوی وه چې مشرف به نن عدالت ته وړاندې کېدل خو د نوموړي وکیل احمد رضا قصوري مطبوعاتو سره خبرو کې پرون ویل چې مشرف مریض دی او نشي کولی عدالت ته ورشي د مقدمه د اوریدنې په وخت سرکاري وکیل اکرم شیخ به له عدالت وغوښتل چې د پرویز مشرف د نیولو وارنټ دی جاري کړي خو جج دا غوښتنه رد کړه او حکم یې وکړ چې سبا دې د پرویز مشرف ټول میډیکل یا طبي رپورټونه عدالت ته ورول شي یادوي چې پر پرویز مشرف په 2008 کال کې د ایمرجنسي نافذولو عین معطلولو او ملک سره د غدرۍ کیس دی هغه تېره ورځ عدالت ته پر لاره و چې په هسپتال ته یوړل شو وکیلانو یې وویل چې هغه ناروغ دی د خبر ایجنسی او د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د روانې میاشتې له اتمې نیټې څخه د ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو د کمپاین لپاره یې خصدار او لویز ځواک سرتیرو ته روزنه ورکړې د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او چارواکي چې نه غوښتل نوم یې په ډاګه شي پرون مشال رډیو ته وویل چې په خبر ایجنسی کې د صحت محکمې د کارکوونکو د انکار نه وروسته یې د پولیو ضد کمپاین لپاره په لوړ ګیو جمرود کې 360 سرتیرو ته د کار کولو تربیت ورکړې د چارواکو په وینا له اتم تاریخه شروع کیدونکو په دې کمپاین کې باید قبایلي سیمو 1,00,000 او 20,000 ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د انتخاباتو په چارو کې به د حکومتي چارواکو د لاسوهنې په وړاندې چوپ پاتې نشي. د دې کمیشن یو مشر چارواکي ضیاءالحق امرخیل نن مشال ریډیو ته وویل چې د ولسمشر حامد کرزي سره پرون د ولسمشرۍ ته کاندیدو کسانو ملاقات وکړ او ولسمشر هغه ته ډاډ ورکړ چې هیڅ چارواکي ته انتخاباتو کې لاسوهنې اجازه نه ورکوي. نوموړي زیاته کړه،
موږ هم د رای ورکولو نه مخته او هم د رای او د انتخاباتو ورځې لپاره د ټاکنو خپلواک کمیسیون ژمن ده، اوسنۍ رهبري ژمنه ده چې که چیرې د حکومتي اراکینو بالخصوص د والیانو مداخله په راتلونکو ټاکنو کې وګوري، یا د چا په نفع باندې کمپین وکړي یا په خلاف کمپین وکړي، په مقابل کې به خاموشه کینی. په وخت زمان باندې افغانستان رئیس جمهوری سره بالخصوص رئیس جمهور د افغانستان سره دغه موضوعات شریکي.
د افغان امنیتی ځواکونو چارواکو هم ولسمشر کرزی د ډاډ ورکړی چې افغان امنیتی ځواکونه کولی شي د انتخاباتو امنیت په ښه ډول ټینګ کړي. د بنگلاديش د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې واکمن ګوند بنگلاديش عوامي لیگ د دغه هیواد د پارلمان 222 چوکۍ ګټلې او تر نورو ګوندونو مخې ده. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو په ترڅ کې اپوزیشن بایکاټ کړی و او له 300 څخه په نیمایي حلقو کې د حکمران ګوند امیدوارانو یا کاندیدانو په مقابل کې څوک انتخابات ته نه ودرېدلي. د رپورټونو تر مخه د انتخاباتو د ورځې په تشدد کې لږ تر لږه 13 تنه وژل شوي. رپورټونه وایي چې لږو کسانو په انتخاباتو کې خپلې رایې واچولې. اپوزیشن تر هغې وروسته د انتخاباتو بایکاټ اعلان کړی چې وزیر اعظم شیخ حسینه واجد له واکه د لرې کېدو او د تیر ځل په شان د انتخاباتو د څارلو د یو غیر جانبداره نگران حکومت د جوړولو غوښتنه رد کړي. او عراقي وزیر اعظم نور المالکی د فلوجا خلکو غوښتي چې د القاعده ډلې سره تړلي وسلوال له خپلو سیمو وباسي. نوموړي په سرکاري ټلویزیون یو بیان کې وویل چې هغه خپل پوځ حکم کړی چې د هڅوګ نه په سیمه کې بریدونه ونه کړي، خو زیاته کړه چې که پوځ فلوجا ته نه نوځي نو د وسلوالو د وسلوالې نښتې ویره شته. د خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار بشیر ګواخ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روان یو سات کې بواوري د خیبر په تیرا کې په یو حجره کې د ماټر ګولې د چاودلو په پیښه کې نه کسان وژل شوي، سلور جوبل بلخوا په هنګو کې نن یو ځانمرګي برید یو زده کوونکی وژلی دی. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر نن اسلام آباد ته رسیږي. د دغه سفر د مقصد په اړه څېړونکي وایي
دې مطلب صرف او صرف دا دی پاکستانی اندرونی معاملات کې سعودي دخل مخکې مقابله کې ډېر زیات شوی دی.
په شمالي وزیرستان کې خلک وایي د کرفیو او بدمنۍ له وجې کار روزګار سخت متاثر شوی.
میش بندې د میاشتې حکومت 504,170 روپۍ کیشتا میش اکیش نشي وته چې پیرا کولای حکومت تم چې لیارې بند وي، نه د افغانستان نه مولر درې مي نه د پاکستان نه.
او د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن وایي په روان کال کې کوشش کوي د خلکو بنیادي حقوقونه خوندي وساتل شي.
دراتګ موخه هم امداده چې موږ د خلکو نواورو چې خلک څه غواړي د کمیسونه پراتونکو کلونو کې ان شاء الله هغه ستونزې چې اوس موجوده وي دغه به موږ پیګلی کوو ګورو به چې
د مشال سره واوري. تاسو مشال ریډیو ته وګی د خبر ایجنسی د تیرا پولیټیکل تحصیلدار مشال ریډیو ته ویلی نن غرمه د تیرا په کاخلو درس جماعت سیمه کې په یو حجره کې بمی چاودنه شوه چې په نتیجه کې لکثر لګ نه ځای کسان وژل شوه او سلور نور جوبل دي. دغه پیخه په حجره کې د بی ماټر ګولې د چاودیدلو لوجې مخته راغلی ده. دا وخت موږ سره د سیمینا د مشال ریډیو خبريال د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشو وایو او دغه پیخه پاړه ستو
خیبر جنسی لری پرتی سیمی تیرا پولیٹیکل تحصیلدار ارشد نن مشال ریڈیو ته وویل چې نن غرمه د خیبر جنسی لری پرتی سیمه تیرا اکاخیلو کې هلته کې درس جماعت یو علاقه ده چې هلته کې د اجرۍ په یو ودانۍ کې یو مارکر ګولۍ چاودېدلې ده چې په نتیجه کې لږ تر لږه 9 کسان وژل شوي دي او 4 کسان پکې ژوبل شوي دي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دا یو لری پرته سیمه ده او دوی هم وویل چې د ټلیفون د نشتوالي له امله دوی خلکو سره دوی زیاتې خبرې نه دي شوي او نه د دغې پیښې زیات جزئیات په ډاګه شوي دي.
سمه ده کور مودان اوریدونکو دا د مشال خبريال چې تاسو ته د خبري جنسې د تیرا په اکاخلو درس جماعت سیمه کې په یو حجره کې د ماټر ګولې د چاودې دلو د پیخي حال درکولو.
د مشال رادیو د نهې ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ
په پوکم 2 بجې،
د کرخه په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
حجرا
په 3:30 بجې،
سروي
په 4:30 بجې.
مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا په هنګو کې په ځانمرګي برید کې اوس د کون کې وجل شوې ده. د غبرید نن سهار خاوشان 9 بجې په ابراهیم زیو سیمه کې مخې ته راغلي. چارواکي وایي د برید هدف د سیمې یو سرکاري سکول وو، خو بریدګر هدف ته ونه رسید. د دغه پیخبړه لشکري جنگوي او اسلوال ډلې منلې ده. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
پزله هنګو کې د ځانمرګي برید له امله یو زده کوونکی مړ شوی دی. د سیمینار رسیدلو راپورونو تر مخه چې د غبرید نن د پیر پورس تقریبا 9 بجې په ابراهیم زیو سیمه کې هغه وخت وشولو کله چې ماشومان خپل سکول ته روان وو. امنیتي چارواکي وایي چې په برید کې د نهم جماز د کوونکی اعتزاز حسن سخت زخمی شوی وو چې وروسته بیا په هسپتال کې ساور کړه. د هنګو پولیسو مشر چارواکي ډیپیو افتخار علم مشال رډیو ته وویل چې د بریدګر هدف د ابراهیم زیو ګورنمنت هایر سیکنډري سکول وو. نوموړي زیاته کړه چې بریدګر غوښتل چې د سکول و دانه تنه نوځي خو خپل هدف ته اون رسیدو او ځان والو زولو
او سکول ته نو دایګل ته دی باندې اوسو او بل ساته لګی دی نو دا مشه ولې چې ولې تاکید لري نه غوښه خو بهرال بحث شي چې دی یا سره خو ان شاء الله چې زموږ هر په لومه می سکیورټي ښه ټیک تاسو غواړئ او کوشن کوو دا غي دغه والا تر تر څو پورې دا بازار او نور کوم باندې دا اول دي چې موږ محفوظ ده.
چارواکي په خبره چې د بری درسته امنیتی ځواکونو سیمه په خپل ولکه کې اخستې ده او په سیمه کې سرچ اپریشن روان دي. معلومات تر مخه د 13 کالو احتجاج سند ابراهیم زای سیمو سیدون کې دی او په دې سکول کې سبق ویلو. د دغه بریټ پړه لشکري جنگ په خپل سر اخستی ده. واضح دی چې د هنګو خار نه تقریبا 8 کیلومتره لري ابراهیم زای سیمه د سټی تانه په حدودو کې راځي، ځکه زیاتره آبادی د شیاګانو ده. په ضلع هنګو کې د دغه پیښنه وړاندې هم ځانمرګي بریدونه شوې دي، ځکه سخت مالی او ځاني زیانونه اوریدلې دي. هنګو هغه بندوبستي سیمه ده چې پولای او رکزو او کورمی جنسی سره لګیدلې ده، چېرته چې دا وخت وسلوال طالبانو پر خلاف پوځي اپریشن روان دی.
مشال ریډیو تغوغي د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر نن اسلام آباد ته رسیدي. ریپورټونه وایي چې نو موړې به د پاکستان د ولسمشر او وزیر اعظم سره د دوانو هیبادونو په چارو داشان د افغانستان په صورتحال خبري وکړي. بلخو سیرون کې د هم وایي په دغه سفر کې به سعودي چارواکي د پاکستان د حکومت سره د پخوانی پوزي ولسمشر پرویز مشرف ته کیس په اړه هم خبري کوي. نور حال اسلام آباد نه د مشال ریډیو د خبريالې په دې ریپورت کې اورو.
د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر سعود الفیصل نن په دوه ورځنی دوره اسلام آباد ته را رسیدونکی دی. په دې دوره کې به سعود الفیصل، پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف، صدر ممنون حسین، د وزیر اعظم د خارجه امور او قومي سلامتی سلاکار سرتاج عزیز، د بجلی او اوبو او د دفاع وفاقي وزیر خواجه محمد آصف او نورو اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د پاکستان سرکاري ریډیو تر مخه د ایجنډې مطابق د دوه ملکونو اعلی چارواکو ترمنځ په دواړه خیس امور د منطقی په صورتحال او په خصوصي توګه افغانستان نه غیر ملکی پوځونو انخلانه پس د افغانستان په حالاتو به خبرې اترې کیږي. د سعودي عرب د خارجه چارو وزیر دورې په حق له تجزیه کاران سره نظر لري. کله چې مشال ریډیو په دې باب له د بهرنو چارو کارپو پروفیسر سرفراز خان نه وپوښتل نو دغه وینا وه:
پاکستان او افغانستان دواړه داسې تصمیم لري چې طالبانو سره خبرې اترې وکړي، پاکستان کې دننه یا افغانستان سره. دواړه آگے کی تو سعودی عرب راستہ ضروری تھا اور داری رقم نیم ضروری تھا اور نواز شریف صاحب نمن وزیر اعظم جدے علم کی پناہ ور کرے مشرف خلاف اوس مشرف لم کے شدت خلاف پناہ ور کئی بے مطلب صرف اور صرف دار کہ پاکستانی اندرونی معاملات کے سعودی دخل مخ کے مقابلہ کے دیر زیادہ شوے دے
ددی تر سنگ دسمئی سے چارو کارپو طاہر خان وائی پدی دورے کے بعد افغانستان پر معاملہ ہم خبر کی گی زکہ جکر افغانستان اولس مشر کال 2012 کے اسلام آباد پدورا راغلی وو. نو پاکستان او افغانستان په دې سره شیو چې سعودي عرب نه به د سولې په عمل کې مدد غواړي. د زیاتوي
13 میاشت د افغانستان د سولې د شورا یو وفد هم تلو سعودي عرب ته او دا غیم دغه مهمه موضوع و چې د افغانستان په مسله کې دوی اوس مخه تراشی نه د پاکستان او افغانستان هم په دیوانه سره د سعودي عرب خپل رول لري اوس په افغانستان کې خارجي فوجان بنځي او د جګړو د مخه نیوي لپاره دا غیر رول ډیر مهم دی په دې سفر کې داسې ډیر امکانات دي چې د پاکستان او سعودي عرب د افغانستان په اړه باندې چې کوم رول دی هغه خبر وشي او اوس د سې زیات امکانات هم پیدا شوي دي چې کېدی شي د ماضي په نسبت یو فعال رول هم ادا کی چې په افغانستان کې چرې بیا کورنی جنگونه شروع نشي.
د ذکر ده د جمعې په ورځ خارجه چارو دفتر ویاندې تسلیم اسلم په هفتوار خبري غونډه کې ویلي وو چې پخوانی صدر پرویز مشرف معامله د ملک داخلي معامله ده او سعودي عرب د خارجه چارو وزیر دوره د معمول رابطه ده کوم چې د مخکنه ټاکل شوی و.
مشال ریډیو توغی د افغانستان د سولې د عالی شورا چارواکي هلمندي اسلام آباد ته د سعودي عرب د بهرنو چارو د وزیر سفر به د افغانستان د سولې له عمل سره هم مرسته وکړي خو د سیاسي چارو ځینی افغان کتونکو بیا دا باور نه لري. په پاکستان کې د افغانستان یو پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی وای د سعودي عرب د بهرنو چارو وزیر د دې لپاره د اسلام آباد سفر کوي چې هلته پخوانی پوځي ولسمشر پرویز مشرف ته محاکمې نه بچ وساتي. د خاغلی سیدی سره د مشال ریډیو همکار احمد زبیر جمن مرکه کړي او په سر کې دی وای
نن شاهزاده سعود الفیصل پاکستان ته را روان دي. هغه خبري چې رسانی کوي یا شورا عالی صلح کې خګيږي دا واقعیت نه لري. شاهزاده سعود الفیصل د دې لپاره راضي چې منګستوب کې مشرف د محاکمه نه خلاص کې د ځان سره وړي لندن ته یا سعودي ته دی. دا یو وادي ده د نواز شریف سره د ممنون حسین سره ګوري او د پاکستان د فوج د مشر سره ګوري. اساسي هدف د مشرف ته خلاصولو لپاره ده نه د صلح او نه د مذاکره لپاره.
پر پټونو کې خود پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په حواله راغلی چې یو مسله د افغانستان د سولې پروسم ده او 2014 کال له ختم نو وروسته چې خارجي ځواکونه د افغانستان وتلې وي د افغانستان وضعیت به هم له پاکستاني چارواکو سره په خبري کوي نو آیا دا به پکې شامل نه وي؟
پاشیچ خبری وسی پاشیک ما اصلی اجندا اصلی هدف مشرف ته خلاصولو د پاره پاشیچ کوم خبری وکي تمره تاثیر گزار و منی اما اصلی هدف مشرف ته خلاصولو د محاکمه اصلی هدف دی.
تر دې مخکې د سولې علي شورا هیات سعودي عربستان ته تللی او هلته د اسلامي همکارۍ د سازمان له مسولینو سره او د سعودي عربستان د چارواکو سره کتلی او د سولې شورا غړي وایي چې تملری چې دوی به د غټوري خبري ولري د پاکستان له چارواکو سره د سولې پروسې په اړه څنګه د سعودي دا نیت لري چې د سولې پروسه کې دخل شي د افغانستان؟
هغه ور چې په افغانستان چې بل دی هغه جنگ چې په افغانستان کې دا د اسلام د خاطر نه دی دا د مذهب او دین د خاطر نه دی دا د چوکي او د قدرت په نیولو په خاطر دی. بیا نه یو جنگ نیابتي دا چې طالبان د پاکستان سره نیابت جنگ کوي دا ملایانو د جلسې شورای علما دا تاثیرګزار نه دی. د دې لپاره تاثیرګزار نه دی چې په شیخ سعودي هم دا فتوا ورکړې او جابر انصار هم فتوا ورکړې کوم تاثیر نه دی کړی.
میانه سعودي به تاسو وای چې د طالبانو باندې تاثیر نه کوي دغه د چارواکو هغه موقف دریز فکر نه کوي چې د پاکستان په چارواکو تاثیر خو لري.
سعودي نسبتا اما هغه په خارې سعودي په قدرت مات کې اوس نسته بیا ورځ بیا نو تکراروم چې تر اوسه سعودي پاکستان تاسو بنا په دینې چې نه دی رسیدلې چې افغانستان جنگ خاصي یعنی اصول استراتیجی هدف چې لري تر هغه پوری سره نه دی رسیدلې.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو د پاکستان دوه لوی مذهبي اتحادیان او ویلي حکومت ته د طالبانو سره د طاقت په زور خبري وکړي او د مينت زاري لار دی پریکتي او که حکومت چیرې طالبانو سره مذاکرات کوي نو دوی به په هر ډګر د مخالفت کوي. دا خبره په اسلام آباد کې د امن کنونشن په نوم شوې دستوري کې وکړه شو. په دې اړه نور تفصيل په دې ریپورت کې اورو.
د اتوار پورز مازیګر د اسلام آباد ډی چوک کې د سنی اتحاد کونسل او مجلس وحدت المسلمین لخوا په ګډه د قومي امن کنونشن په نوم یو دستور وشو. د دوران د دوانو ډلو مشرانو خپل تقریرونو کې وې د شیا سنی خپلو کې هیڅ اختلاف نشته او بعضی قوتونه د ذاتی ګټو لپاره د دوی ترمنځ اختلاف پیدا کولو کوشش کوي خو دا خلک باید ناکامۍ سره مخ کیږي. تقریر کوونکو په موجوده حکومت هم نیوکه وکړه او زیاته کړه چې باید نواز شریف د مينت زارې پځې د طاقت په زور د حکومت ریټ بحال کړي. دوی د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو مخالفت وکړو. دستورې ته په خطاب کې د سنی اتحاد کونسل چیئرمین صاحبزاده حامد رضا وینا وا
آیا تاسو خلکو ته د حکومت لخوا د طالبانو سره مذاکرات کول منظور دي؟ هغه چا سره څوک چې د پاکستان آئین نه مني، څوک چې په بازارونو، جماعتونو او ګرجو حمله کوي، څوک چې جنکی تعلیم ته نه پرېږدي. که حکومت داسې مذاکرات کوي نو موږ به د دې په ضد ټول ملک کې احتجاج کوو.
دې دوران د وحدت المسلمین یو مشر امین شهیدی وې، پاکستان د ترهګرو دپاره نه دی جوړ او دا به د دوی د موټی نه روباسو. د مجلس وحدت المسلمین یو بل مشر ناصر عباس وینا وا بیګنا خلک وجل د نړۍ بدترین کار دی. د زیاته کړه
پاکستان کے عوام مذاکرات کے نام پر اس ڈھونگ کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے.
د پاکستان اولس د مذاکرات په نوم دی لوبې منلو ته تیار نه دی. دا څنګه شریعت او څنګه اسلام دی؟ چرته چې د خلکو مری پرې کیږي، چرته چې خلک وجل کیږي، چرته چې خپل ملک او د دې اوسیدونکو ته نقصان رسولی شي، د دې اسلام سره هیڅ تعلق نشته.
دستور کې د شیعه سنی ډلو نه علاوه سکانو، هندوانو او نورو اقلیتونو هم ګډون لرلو، چا چې د ملک د دفاع او حفاظت ژمنه وکړه. امن کنوینشن کې فیصله وشوه چې سنیان او شیعگان به په شریکه د عید میلاد النبی خوشحاله نمانځي او شیعگان به د عید میلاد النبی د جلوسونو په خپل حفاظت کوي او په اول ځل به گلگت کې هم د عید میلاد النبی جلوس وستی کیږي.
پام کوا جان ور سره دی
خبرونا او فریادونا
لیکا چی تیر دی نبازی د خجی سره پام کوا
گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت اس نے اخلو بخوند
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑونگا نو بس
تد چشتن خخ تد چشتن خخ
زد خبرو
اوئے 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 قدرت وئی بھی میو جی بام کا
دا مشال لڑیو مزاحیہ پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوه
او ریدلې مهیروي
مشال ریډیو ته وګي. د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وای په خیبر کبایلی سیمه کې د روغتیا د محکمې د کارکونکو د انکار نه وروسته د لیوی ځواکونو خاصدارو ته د پولیو پر ضد کمپاین کې د کار کولو تربیت ورکړې ده او دغه خاصدار او لیوی ځواکونو سرتیری به په خیبر ایجنسی کې د جنوري د 8 نیټې نه کور په کور ماشومانو ته د پولیو ضد اساس کې ورکوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
د خیبر جنسی د صحت محکمه او د صحت نړیوالې ادارې چارواکي وای چې دوی په خیبر جنسی کې د روان پولیو ضد کمپاین د پاره خاصدارو او لیوی ځواک سرتیرو ته د ویکسینو اچولو تربیت ورکړی دی او د مقصد د پاره په جمرو دولنډ کوتل کې خواوشا 360 سرتیری روزلی دي او د روانې میاشتې 8 نیټې نه به د پولیو ضد په درې ورځنی کمپاین کی برخه اخلی او کور په کور با ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکی ورکوي. په دې حق له د صحت نړیوالې ادارې یا WHO یو چارواکی چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل
او په 8 تاریخ په کمپین شروع کړو نو 120 هم په جمروش کې ټرین کړی وو 200 هم په لنډي بوتل کې ټرین کړو نو موږ هغه څه ټرین کړو دی کې اکثر هغه خصدار دي لکه سیکورټی دي پر به آلریډي ټیمونه سره ګرځېدلو کنا او له دوه تنه سره تجربه شته هم ده او لکه ډیټا به څنګه کلیکټ کوي او ویکسین به څنګه ورکوي کنا او هغه به ګوري لکه کول چین به چک کوي ول غواړي چې دا نه چې نه خراب نه شي او په لور کې به نه ورکو سیرے کے بغیر کو کور کو کور کو کہی جانا تم ایسے سے بل معشومان دی 1,27,000 دی جانا
دوی زیات کړه چې د دغه سرتیرو 200 او 440 ټیمونه به دا ځل په خیبر جنسی کې خواوشه 1,20,000 ماشومانو ته دغه د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. خو په دې ټیمونو کې اضافه هم کېدای شي. یاد دی وی چې د خاصدارو او لیوی ځواک سرتیرو ته په داسې حال کې دغه تربیت ورکړی شو چې په دې ورستیو کې په جمرود سیمه کې په پولیو ضد کمپین کې کار کوونکي د صحت محکمې دوه کسان د وسلوالو لخوا په ډزو وژل شوي دي. نو د هغې وروستو د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې کسانو یا پیرا میډیکل سټاف په دې کمپین کې د کار کولو نه انکار کړی دی. د خیبر ایجنسۍ د پولیو کنټرول روم چارواکي وایي چې په 2013 کال کې په خیبر ایجنسۍ کې د پولیو شل کیسونه مخې ته راغلي دي چې دا د اندېښنې وړ شمیره ده. د صحت نړیوالې ادارې چارواکو زیاته کړه چې دوی د خیبر ایجنسۍ د صحت محکمې کسانو سره خبرې اترې روانې دي او د دوی ټولې غوښتنې یې منلې دي او هیله من یو چې دغه کسان به د جنوري 8 نیټې پورې د پولیو زد کمپین کې کار کولو ته راضی شي. خو خاصدار او لیوی زواکی هم د متبادل په توګه ورته تیار کړی دی. دوی وویل چې د خیبر پولیټیکل چارواکي ورسره په دې ټول عمل کې مرسته کوي او هر ډول سیکیورټی یې ورکړی ده.
سروي
د مشال ریډیو کلتوري خپرونه د خزینه هنرمندانو فنی زیارتا یو ډاله دغه لړۍ به دوام لري. خدا خبرونه به تاسو په ژوندۍ بڼه اوري. اوس په پکې د همت ناکو جنکو د کامیابو خبره هم کو.
زما خواهش دا دی چې ما لږ ډیر سم زده کړه کړې دا هغه ځال چې خپل خلکو سره هغه شریک کړم.
سروې تاسو د نهې پر ورځ د مازیګر په 4:30 بجې او د خالی په ورځ د ماسپخین په 3:30 بجې اوریدل مه هیروئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان د سبزیو او میوو د منډیو سوداګران وای سیمه کې د کرفیو لکبله د لویو مالی تاوانونو سره مخ شوې دي. دوی د پولیټیکل انتظامین غوښتنه کوي چې په سیمه کې د کاروباري حالو زلو د ودې لپاره د منډی ته تلونکې لارې نه تړي. د مشال ریډیو خبریال د دوی سره خبرې کړې دي. تفصیل یې په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان میرانشاه سبزی منڈی سوداگر او دغه منڈی تا مال راوڑون کو گاڑو مالکان وای منڈی تا چه مالو نہ راوڑی نو دایوی ورځی سفر هم ورتا سو سو ورځو ترسی او سبزی میوه هم پلارو کې خرابې شي چې دا توانونو سره مخ کړي. دوی وای وخت په وخت سیمه کې کرفیو وی چې کلا کلا تر درې یا سلور ورځو تا ورسی او د دې ترڅنګ لارو کې پر امنیتی پوستو هم گاڑی په قطارونو کې ولاړوي چې پر وخت منډی ته نه رسی. اصل خان وای کلا چې سګړ بډوي نو لارې بندي وي او عام رزو کې هم دوی په لارو کې ایثار شوي وي.
ګړ بخوي بیا خو میز وړي چې قیمت د لار باندې کنه تقریبا پیر ورځې او تو ورځې په عام ورځې شاتې قیمت د وای یو کرپی ولاګي بیا نو کو کرپی بیا کرپی ولاګي بیا به ختم کو خلک مولین نارو غوړي سی ورځې کرپی نه میشته سلور جوړ شي پاره چک پوسټ باندې استړي وي شاده به دې تر وي ونه خو 5000 پر مټیا ورکوي چې کلا کیم پوزري سامان خو خراب شي.
ظفر الله خان وای منډی تا سبزی میوه پر وخت نه رسی او میرانشاه منډی کې د شمالي وزیرستان او افغانستان سوداګر دواړه د لویو توانونو سره مخ شوي.
دا دی پی ایس ایف د میز درخواست چې میز سره د سوي دای مطلب کو پارلې دي شکنه 15 مورز په جمع مورز میز ته د باندې نه ګاډر پس کیږي. دا د پاکستان د افغانستان ایوا غاټ منډی د وزیرستان شه په میرانشاه شه چې د افغانستان خلک په بود دي د پاکستان د وزیرستان خلک په بود دي.
د غلطه د چونګي مسول یو غړی عزیز رحمان وای انتظامیات د کال محسوسې ټاکل شوی پیسې جمع کوي خود دې مشکلاتو په وجه اوس دوی تا گاڑی ناراضي او دا انتظامی سالانه فیس هم د جیب اور کوي.
په میش باندې د میاشتې حکومت 5,04,170 روپۍ کیشتا میش اکیش نشي وته چې پیرا کا ولا حکومت تم چې لیاره باندې نه د افغانستان نه مولر درمی نه د پاکستان نه کی زنه او گاډي چې کیم ور درمی غونډي میش نه بدل شل تورخمتا او الیزایتا.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی سره تماس ونیو نو دوی د تل پشان د عوامو پر دې ستونزا خبرې کول غوړه نه کړل.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15,318 15,340
او په 15,340 صافي اوریدل شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو په روان سات کې ستاسو لپاره یو شمېر رپورټونه لرو چې پکې د بنگلاديش د انتخاباتو دا شان د افغانستان د بشري حقوقو د کمیشن ننګرهار ته د دورې او د خیبر پختونخوا د حکومت کلتور د وادې لپاره د پالیسۍ په اړه تفصیلي رپورټونه لرو. د ماخام 15 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د بشیر ګواخ ناورو.
د خبر ایجنسی چارواکي وای نن په تیرا کې په یو چاودنه کې نه کسان وژل شو دي. د چارواکو بیان دا چاودنه د یو قومي مشر په کور کې د پرتی ماټر ګولې د چاودیدو له وجې شوې ده. د خبر پښتونخوا په هنګوز لکه په یو ځنمرګ برید کې یو ځکهونکی وژل شو او یو بل زخمی دي. د برید پړه لشکري جنگي ډلې پر غاړه اخیستې ده. نن د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدي. سعود الفیصل په خپل دې سفر کې د پاکستان د ولسمشر وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره ملاقاتونه کوي. د سیمې په صورتحال بورډ سره خبرې کوي. د پاکستان د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه تر سبا پورې ځنډول شوې او جج غوښتنه کړې چې د مشرف ټول میډیکل یا طبي رپورټونه د عدالت ته ورول شي. ټاکل شو چې مشرف بنن عدالت ته وړاندې کیږي خو داغه د ناروغۍ له وجې نوموړی حاضر نه شو. د خبر جنسي او د صحت نړیوال ادارې چارواکي وایي په سیمه کې د روان میاشتې له اتمې څخه د ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو د کمپاین لپاره یې خاصدار او لوی ځواک سرتیرو ته روزنه ورکړې ده. د افغانستان د کورونو چارو وزارت وایي په هلمند ولایت کې هغه لس کلنه ماشومه نیولې چې د ځانمرګې برید نه یې درلود. د وزارت د نننې خبر پاڼې تر مخه د جنې ویلي چې په سیمه کې د طالبانو یو قومندان چې د دې ورور دی هغه د برید ته هڅولی و. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د انتخاباتو چارو کې به د حکومتي چارواکو د لاسوهنې په وړاندې چوپ پاتې نه شي. او د بنگلاديش د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې واکمن ګوند بنگلاديش عوامي لیگ د دغه هیواد د پارلمان 232 چوکۍ ګټلې او تر نورو ګوندونو مخکې دی. عراقي وزیر اعظم نور الملکی د فلوجا له خلکو غوښتي چې د القاعده ډلې سره تړلي وسلوال له خپلو سیمو وباسي. القاعده سره تړلي وسلوال تیر هفته د فلوجا ډېرې برخې او د انبار ولایت سرحد رمدي نیولې وو.
مشال ریډیو ته غوږی اوس هم راځو کورنیو او نړیوالو مطبوعاتو ته چې مهمه خبرې د مشال همکاران وړاندې کوي.
د اردو جبې اج رسواړه خپل ادارې کلی کې اویل اینڈ ګیس ډیولپمنټ کارپوریشن ډایریکټر مطابق خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د قدرتي ګیس لوی ذخیرې موجود دي. خو د ناساز حالاتو له وجې په دغه علاقو کې کار نشي کېدی. ادارې مخ کلی کې په یو داسې وخت کې چې غونډ ملک د توانایي د بحران مسله ده، نو د قدرتي ګیس ذخیرو د موجودګۍ په اړه د یو ذمہوار ادارې انکشاف د هر لحاظ نه د خوشحالۍ خبره ده. خو باید چې حکومت د دې ذخیرو نه فائده وچته کړي او ورله امن په ځای کولو سره سره نور کوټلی ګامونه هم پورته کړی. ادارې سیاتوی پنجاب صوبه کې سی این جی شوبې ته ګیس څخه بند کړی شوی دی چې کورنۍ صارفینو ته د غوی د ضرورت په وخت ګیس ورکړی شي. خو خیبر پختونخوا کې داسې اقدامات نه دی چت کړی شوی، نو ځکه کورنۍ صارفین یو شمېر مشکلات سره مخ دي. ادارې مخکلي کې په دې بحران قابو موندلو لپاره به کار ده چې د ګیس په پیداوار کې اضافې لپاره منصوبې شروع کړی شي او داسې حکمت عملی دی ولا جوړ کړی چې د کورنۍ صارفینو په شان هر قسمه ګیس استعمالونکي خلک ضروریات پوره شي. مشرق رسواړه خپل ادارې کې لیکي کراچۍ کې یو ځل بیا هدفي وجلو پیښې مخې ته راغلي دي. په یو وخت کې د لس خلکو په وجلو د کراچۍ ولس په احتجاج دی. ادارې وایي کراچۍ کې هدفي وجلو پیښې نوې نه دي او نه د دوی خلاف قانون نافذ کوونکو ادارو اپریشنې. د دې کاروایانو سلسله د 2 میاشتو راسې را روانه ده او نتیجه یې دا ده چې سرکاري مشینري د تشدد په پیښو قابو موندلو کې ناکامه شوې ده. ادارې زیاتوي د رینجرز مطابق په دې پیښو کې یو سیاسي سیم ککړ دی. د سچې ثبوتونه هم ترلاسه شوې دي. خدای سي خبره هسي اولسته ده د لاسي ورکولو یو کوشش دی. ادارې وای څوک دا اندازه نشي لګولې چې په کراچۍ کې کمی د تشدد پیښې کیږي. د غیب شاده یو تنظیم مافیا یا با اثر سړی کېدل لازمی ده. ادارې لیکي د قانون نافذ کوونکو ادارو فرض چې اغي په ټارګټ کیلرز یا د وجونکو خلاف کاروایی وکړي او څوک چې د دې په شادي کله غیر لپاره قانون نافذ کوونکو سره اختیار نه وي نو په کار ده چې دا اختیار وله کریشی.
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات.
ڈان وسپاڑا په یو مقاله کې لیکي د پاکستان موجوده حکومت په تیرو شپږو میاشتو کې په کامیم اسالو کې ډېر کم بدلون راغلی دی. ڈان پاکستان ته د ورپېخو سیمایزو کورنو او نړیوالو چیلنجونو په اړه لیکي، د دغې ننګونو نه داسې څرګندېږي چې په راتلونکو څو میاشتو کې به لا زیات شي، او دا به د عقلمندې خبروي چې څومره هم ممکنه وي د دغه چیلنجونو پېژندګلو شي، وڅېړل شي او داسې پلانونه جوړ کړل شي چې څنګه د دغه مسئلو حل راوستل شي. مقاله لیکي پاکستان ته چې کومې مسئلې ورپېښې دي، پای کې ځینې پېژندل شوي مسلې خراب اقتصاد، ترهګري، افغانستان او هند سره اړیکې دي. د دې پېژندل شوو ننګونو سربېره پاکستان ته ځینې ناپېژندل شوي مسلې هم دي، لکه مالیاتي بحران. مقاله لیکي داسې حالات هم پیدا کېدای شي که پاکستان د آی ایم ایف سره کړې ژمنې ونه ساتلې، او یا که د پاکستان له امریکا سره پر افغانستان، هند او یا په ایټمی مسئلو د اختلافاتو له وجې اړیکې خرابې شوې. مقاله لیکي د دې هر څه نه د بچ کېدو لپاره په فوري توګه پلانونه جوړول پکار دي. ورځپاڼه دویم ناپېژندل شوي مسئله د پاکستان په ستراتیژیکو سهولتونو یا تنصیباتو د تحریک طالبان پاکستان او یا د بهر ملکي ډلې لخوا بریدونه، او دریم د هند انتظام لاندې کشمیر کې د هند یو وار بیا تشدد، څلورم د هند پر لوی بریدونه، پنځم د هند او د پاکستان ترمنځ په پوله د هند لخوا حمله، او شپږم په شمالي وزیرستان کې د امریکایي پوځیانو د مداخلت ویاره ده. مقاله بیا د اغو ننګونو په اړه لیکي چې د پاکستان لخوا ورته اډو پام نه دی شوی. دغه چیلنجونه د امریکا او ایران ترمنځ ایټمی تړون دی چې له وجې په سیمه کې ستراتیژیکي بدلون راتللی شي. بل د اسرائیل لخوا د ایران په ایټمی تنصیبات او پوځي بریدونه، د بلوچ ازادي غوښتونکو سره د هند یا د مغرب ملاتړ اعلان، د شام، عراق او یا د نورو هیوادونو لخوا پاکستان ته د شیا سنی فرقایي زون خطو غځېدل، د سینو جاپان په متنازعه ټاپوګانو پوځي شخړه، د هند لخوا د ایټمی وسلې د دویمې لړۍ تجربه، او په پاکستان کې د غیر مؤثره حکومتدارۍ، درغلې، بیروزګاری او ناانصافۍ پر ضد لوی مظاهرې شاملې دي. مقاله په اخره کې لیکي پاکستان لا د پیژندل شوو او ممکنه چیلنجونو سره د مخامخ کېدو لپاره سمې پالیسیانې جوړول پکار دي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په ماشومانو کې د غذاییت د کمی په اړه لیکلي چې د دای هوا د هلمند ولایت په بوست روغتون کې په ماشومانو کې د مخ په زیاتېدونکې غذاییت د کمی په اړه پیښې رامنځته شوې دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو تر مخه په ټول افغانستان کې دغه پیښې د 500% نه زیاتې شوې چې د 2012 کال پرتله زیاتې دي. ډاکټران په فراه، کندهار، کونړ، پکتیا او پکتیکا کې هم د دغسې حالاتو خبر ورکوي. مقاله لیکي چې زیاتره ډاکټران او مرستندویا کارکوونکي پر دې باور دي چې په ماشومانو کې مخ په زیاتېدونکې غذاییت وجې جګړه او کډوالي ده، خو ځینې بیا دا یقین لري چې د غذاییت د کمی په لړ کې د ماشومانو په شمیرو کې زیاتوالی تر سهده یوه ښه نښه هم ده چې داسې به نورو غریبو افغانانو ته معلومه شي چې د دې ناروغۍ درملنه هم شته. مقاله د 2012 کال د جنوري په میاشت کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې یا یونیسف او د افغان حکومت د اغې سروې چې په 1400 کورنو کې شوې وه، د شمیرو تر مخه ځینې ولایتونه د بیړني حالت تر کچې رسیدلي دي چې پکې د 100% زیات ماشومان د غذاییت د زیات کمی سره مخ دي. د ماشومان لپاره د غذاییت د پروګرام مشر آکا محمد شیرزاد وایي، د کابل په اندرا ګاندھی روغتون کې په یو میاشت کې د 100 زیات داسې ماشومان راوړل کیږي چې د غذاییت د زیات کمی سره مخ وي، چې پکې د 500 نه تر 100 پورې مړه هم شي، او داسې پیښې د 2012 کال پرتله زیاتې شوې دي.
مشال ریډیو تغوغي په بنگلاديش کې تر تاوجونو انتخاباتو وروسته واکمن ګوند هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. عوامي لیگ په داسې حال کې د اتوار ورځې انتخابات وګټل چې اپوزیشن د ټاکنو له بهیره بایکاټ کړی وو. په هیواد کې د تاوتریخوالي پیښو له کبله د وجل شوو شمیر سړي رشتو ته اوخت. هلته د بنگلاديش ملتپاله ګوند پر حکومت د فشار زیاتولو په مقصد عمومي کاربندیز تر چهارشنبه د غځولو اعلان هم کړی دی. نور تفصیل د پامیر ساحل ناورو.
د فرانسې خبری ایجنس لیکي د بنگلاديش واکمن ګوند عوامي لیگ د اپوزیشن فشار پروا نه کوي او هڅه کوي چې حکومت جوړ کړي. بنگلاديشي ورځپاڼو نن ویلي حکومت هیواد له ناورین سره مخامخوي، خو د وزیر اعظم شیخ حسینې نږدې ملګرو له اپوزیشن سره د خبرو امکان رد کړی دی. د چاپیریال ساتنې یا ماحولیاتو وزیر حسن محمود نن فرانس پریس ایجنس ته وویل دوی اوس له مخالفو ډلو سره د خبرو په اړه فکر نه کوي. دوی ویل د دوی لومړیتوب دا دی چې حکومت جوړ کړي او تاوتریخوالی ختم کړي. حسن محمود زیاتوي دوی باید تاوتریخوالی والا وسلوالی ختم کړي چې خلک آرام شي. د اتوار پر ورځ د رایه چونې پر وخت د تاوتریخوالي په پیښو کې د وژل شویو شمیر 24 ته رسیدلی دی. په انتخاباتو کې ډیرو کمو خلکو رایه چولې ده او د بنگلاديش ملت پاله ګوند یا بی ان پی له ټاکنو پریکون اعلان کړی وو. دې ګوند په هیواد کې تر چار شنبې د عمومي کار بندیز غځولو اعلان کړی دی چې پر عوامي لیګ فشار زیات کړي. دا یوازې د بنگلاديش ملت پاله ګوند نه دی چې د یک شنبې له انتخاباتو یې پریکون اعلان کړی وو، بلکې شلو نورو ګوندونو هم په انتخاباتو کې له ګډونه انکار کړی وو. د دوشنبه تر ماسپخینه عوامي لیگ د هیواد پر 80% څوکیو برای ترلاسه کړی وو. په بنگلاديش کې د پارلمان 300 څوکۍ دي چې پر پاتې هغوی د عوامي لیگ ملګري ګوندونه د بریا انتظار باسي. پر بری سربیره ډیر کم داسې سیاستوالان یو لسی وګړي ول چې کامیابی ولمانځي. په بنگلاديش کې د ډیلی سټار په نوم ورځپاڼې د تیرې ورځې انتخابات د هیواد تر ټولو خونړۍ ټاکنې بللې دي. دا ورځپاڼې لیکي چې عوامي لیگ یوه تشه یا خالی بریا ترلاسه کړې ده، نه اکثریتي رای لري او نه هم د اخلاقي دلیل چې موثره حکومت جوړ کړي. د مخابراتو وزیر عبیدالقادر د فرانسې خبری اژانس ته ویلي دوی دا مني چې دا انتخابات په بشپړ ډول د منلو وړ نه ول. د ده په خبره په انتخاباتو کې ډیرو خلکو ګډون ونه کړ، خو دانشي ویل چې ټاکنې هیڅ د منلو وړ نه دي. قادر هم وویل چې د دوی بل کار به دا وي چې حکومت جوړ کړي، خو ده زیاته کړه چې تیار دي له اپوزیشن سره خبرې وکړي او یوه جوړجاړي ته ورسیږي، خو شرط به دا وي چې مخالف ډلې باید له تاوتریخوالي لاس واخلي. د بنگلاديش ملتپاله ګوند مشره خالده ضیا له یوې هفتې راهیسې د خپلو ملاتړو تحریک کولو او د انتخاباتو بهیر ماتولو په تور په کور کې بندي ده. دا ګوند پر حکومت د ټول بحران پړه اچوي. ملتپاله حکومت وایي حکومت باید واکې و بې پرې لنډمهالي حکومت ته سپارلی وای او هغه حکومت باید انتخابات کړي وای. په تیرو وختونو کې به همداسې کېدل. د بی ان پی مرستیال مشر شمشیر چودري فرانس پرس اژانس ته وویل حکومت باید دا انتخابات لغوه اعلان کړي او د ناګوندیز یا غیر جماعتي حکومت له لارې نوي انتخابات وکړي. د زیاته کړه حکومت باید نور وخت ضایع نه کړي. د فرانسې خبری اژانس زیاتوي که اوس جوړجاړی کېږي او بیا نوي انتخابات کېږي، نو دا به د شیخ حسینې لپاره د ډیر خطر خبره ځکه وي چې نظر پوښتنې ښیي که هغې د بنگلاديش له ملتپاله ګوند سره مخامخ سیالي کړې وای نو انتخابات یې بایلل.
مشال ریډیو تغوغي اسوسییټډ پریس په یو ریپورت کې لیکي د امریکا یوې وسلې جوړونکې کمپنۍ پاکستان ته د 15 ملیونو ډالرو وسلو ورکولو تړون مات کړی دی. دا ګام پر دې لور اشاره هم کوي چې ممکنه ده دغه وسله د امریکایي پوځیانو پر ضد استعمال شي. په دې اړه نور تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
د ډیزرټ ټیک په نامه د وسلو جوړولو کمپنۍ منیجر مایک ډیویس ویلی دی په پاکستان کې د بې ثباتۍ له کبله دوی یاد هیواد ته د وسلو ورکولو تړون مات کړی. نوموړی وایي که څه هم پاکستان باندې د وسلو خرڅول له قانوني پلوه سم کار وو او دا رنګ 15 میلیونه رقم هم ډیر وو، خو د دې باوجود دوی دغه ګام پورته کړو کوم چې ډیر مشکل وو. مایک ډیویس وایي مونږ ته نه د معلومه چې دا وسله به ناسمو لاسو ته ورځي، خو په پاکستان کې د ناآرام حالاتو له کبله مونږ پاکستان ته د دغه وسلو ورکولو څخه انکار وکړو. نوموړي زیاته کړه د امریکا په یوټا نومي ریاست کې دغه کمپنۍ په 2005 کال کې جوړه شوې چې هدف یې امریکا او د دې ملګري خوندي ساتل دي. نوموړی وایي که څه هم د یو کاروبار کوونکي په هیڅ ته غواړي چې ګټه وکړي، خو زما په فکر په اخلاقي توګه تا لره پکار دي چې په سمه لار لاړ شي او په خپلو وصولو ولاړ پاتې شي. مایک ډیویس وایي په پاکستان وسله خرڅول کوم نوی کار نه دی، خو دا یو پیچیدګي رامنځته کوي، په خاصه توګه چې کله په دغه هیواد کې القاعده ډلې شتون لري. امریکا زیاتره د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده او پاکستاني طالبانو غړي وجلی دي. یو پخوانی امریکایي چارواکي د ډیزرټ ټیک په نامه د وسلو جوړولو کمپنۍ دغه ګام ستایلی دی او ویلي دي چې د امریکایي امنیتي سرتیرو خوندي کولو لپاره دغه ګټور تړون ماتول د ستاینې وړ دی. ډیزرټ ټیک چې په رسمي توګه ډیزرټ ټیکنیکل آرمز نومیږي له نورو هیوادونو سره هم پوځي تړونونه لري، خو په ډاګه کول یې نه غواړي.
مشال ریډیو تغوغي له پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورسپانې اکسپرس ټریبیون په یو لیکنه کې د هغو عواملو یادونه کړې ده چې له وجې د دغه هیواد اوسیدونکو د تیر 2013 کال په اوږدو کې له ویرو ترهو سره مخامخ پاتې شول. د لیکنې مهم ټکي زموږ د همکار هارون باچانا ورو.
د اکسپرس ټریبیون ورسپانې د لیکنې پیل د سواد دیو ژپو پرویش شاهین له هغو خبرو شوې چې نوموړی پکې په سواد کې پر ده او د ده پر کتابتون د طالب وسلوالو د شوې حملې ذکر کوي. نوموړی وایي ترهګرو ته مې وویل چې ما ووجنئ، خو په ډېرو خوارو زارو جمع کړیو کتابونو او د بدمت له مجسمو سره مې کار مه لرئ. شاهین زیاتوي طالبانو د ټوپکونو پر کنداخونو بد بد ووهلم، کتابونه راته وسوځول او مجسمې یې راماتې کړې. په لیکنه کې راغلی پرویش شاهین به هم د ملالی یوسفزای په څیر پر ده او د سیمې پر خلکو شوي د طالبانو ظلمونه په یو کتاب کې چاپ کی، خو هغه نیوکې چې د پاکستاني ټولنې لخوا پر ملالی او د هغې په پلار وشوي ښایي د هم ورسره مخامخ شي. لیکوال وایي د تیر 2013 زیږیز کال په اوږدو کې په پاکستان کې پر شو پرمختګونو چې نظر وزغلو، نو داسې هیڅ یو موضوع ورته په لاس ورنغله چې د پرې لیکنه او پترس کې لوستونکو ته د راتلونکي په اړه د خوشبینۍ یو احساس ورکړی وای. لیکوال زیاتوي موږ ته ویل کېږي چې د پاکستان حکومت غواړي له طالب وسلوالو سره خبرې وکړي، خو دا چې ایجنډا به څه وي چاته هم نه ده معلومه. د لیکوال لیکنې سره سم که داسې وشي چې د دې خبرو په نتیجه کې د پاکستاني ښځو پر فعالیتونو او یا هم د جنکو سکولونو ته په تګ بندیز ولګول شي، نو بیا خو ښکاره ده چې موږ ډېر څه له لاسه ورکوو. او که له طالبانو سره د خبرو په غیر موجودګۍ کې همدغسې د ویرې ترهې په حالت کې ژوند کوو، نو ویل شو چې پرته له جنګ کولو مو جنګ بایلود. په لیکنه کې د پاکستان تحریک انصاف د مشر عمران خان خبر راغستل شوی چې وایي د پاکستان پر قبایلي سیمو کېدونکي ډرون بریدونه په دغه هیواد کې نور ترهګر زیږوي. په لیکنه کې راغلی دې حقیقت ته څوک نه ګوري چې د پاکستان پر خاوره ډرون حملې کېدل دغلته د انسانانو حلالولو د لړۍ له پیلېدو وروسته شروع شوي دي. دغه راز هغه رپورټونه او څېړنې هم څوک په پام کې نه نیسي چې ښایي په ډرون بریدونو کې زیاتره بهراني ترهګر کسان وژل کېږي. لیکنه دغه راز وایي د عمران خان په مشرۍ د پاکستان ځینو سیاسي ګوندونو د ناټو د اکمالاتي لاریو د خیبر پختونخوا لار تړلې ده. په لیکنه کې دې موضوع ته په پام سره چې همدغه لارۍ ښایي له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د تجهیزاتو ایستلو لپاره کارول شوی وای، پوښتنه شوې چې آیا تحریک انصاف او ملګري ګوندونه نه غواړي امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستانه ووځي. لیکوال د لیکنې په پای کې وایي یوه خبره چې غواړم په پاکستان کې د کېدونکي یوازیني مثبت پرمختګ په توګه یاد کړم، دا ده چې د پولیو ضد کمپین یو کارکوونکی د هیواد یو ماشوم په غېږ کې ونیسي او ورته د دوو څاڅکو په ورکولو سره له یادې ناروغۍ څخه د هغه د ژغورلو هڅه کوي.
پورتو وای مشال ریډیو ور
مشال ریډیو ته غوږی د مومند ایجنسی کې 15 کال وړاندې تړل شوی د روغتیا 25 مرکزونه بیرته پرانستل شوی دي. دا مرکزونه 15 کال وړاندې هغه وخت بند کړل شوی وو چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شول. په دې اړه نور حال په دې رپورت کې.
په محمود ایجنسی کې 15 کالونه وړاندې بند شوي 25 سرکاري روغتونونه درې ورځې وړاندې د بیا شروع کولو اعلان وشو، چې د صحت د محکمې محمود ایجنسی د مشر چارواکي په وینا دغه روغتونونو ته به ډاکټران او دوایانې لیږلی شي. دا روغتونونه د محمود ایجنسی په بره سیمې ساپو او د افغانستان او د پاکستان د پولیس سره نږدې خوایزۍ او بایزۍ سیمو کې جوړ وو، چې د تیرو خرابو حالاتو په دوران درې ډاکټران او نور عمله د محفوظ سیمو روغتونونو ته بللي وه. د صحت د محکمې په دې اعلان د بر محمود ایجنسی قندارو سیمې خیرولا صافي وویل چې اوس به د صحت په لړ کې هغوی ته ورپېښې ستونزې تر یو حده پورې هوارې شي.
بالکل نن دا لکړو بیچو هسپتال چې کوم دی نو په هغې کې کار چلو دی، او په هغې کې زه میډیسن هم ورته سټاف ما خو پکې دی، نو د دغه کار ښه روان دی. بل دغه چې کوم دی نرس سټاف چې کوم دی هم پکې شته دی.
خو د باوتی سیمې فردوس خان وویل چې حکومت که روغتونونه بیا شروع کوي هم نو ضروري ده چې سرکاري دوایانې او د هر قسمه مرضونو د علاج لپاره دې پکې سهولتونه ورکړي.
هغه چې پېښور یا بیا ته منتقل کېږي ضروري نقطه سره معلوم دي چې هلته داسې مریض د مخکې نه ساه ورکړي او چې کوم روغ لږ ډېر خوش پاتې شي هغه باندې مې 3000 روپۍ لږي چې دا د شوګانې پلاو شي نشته. په دلیوري کې څونه کې څومره مرګونه کېږي، یعنې یا ماشوم مري یا مور مري، نو دغه کې به ډېره انتهایي زیاته کوي راشي نو دا خلک به زیاته پیدا خوشحالي وي.
د دروازګې بر محمود ایجنسی اوسېدونکي واجد خان مومن مشال ریډیو ته وویل چې وړاندې به هغوی ته ډېر مشکلات وو، ځکه چې په سیمه کې روغتونونه بند وو، سړکونه به خراب وو چې ګنې مریضان پرې د نورو سیمو روغتونونو ته یوړل شي، او د شپې به زیاتره وختونه د سیکورټي فورسز لخوا لارې هم بندې وي.
چې کله اپریشن دلته شروع شي نو د هسپتالونه بند شوي، او دا یو ښه اقدام دی د حکومت چیرې د هسپتالونه دوباره دوی کلاو کړه. د دې سره سره چې کوم دی سټاف دی هم دی ته پرووایډ کړی شي، او کومې دوایانې چې دی کې نشته دی ضرورت دی هغه دې هم دې سره ورکړی شي.
په محمود ایجنسی کې په تیرو 15 کلونو کې 14 روغتونونه په بارودو الوزول شوي وو، او 25 روغتونونه بند وو. دا سات ړنګېدلي روغتونونه بیا ودان شوي او یا پرې د بیا ودانۍ کار روان دی، ولی بند روغتونونه هم بیا شروع کړی شول. د محمود ایجنسی د صحت د محکمې د مشر ډاکټر ریاض خان سره مو خبرې وکړې، او هغه وویل چې ټول روغتونونه ته سرکاری دوانه هم لیگلی شوی دی
دا بلکل دا پا خویزو بیزو کیو دا برا اپر چمرکند ایریا کیو صافو کی ٹوٹل ستس تی اسپتالو ندی دی وقتی اس پا مومن بجن سیکی
زائی اولسوائی هاگوی دا حکومت لڑخ دا صحت دا مرکزونو پا بیا شروع کولو خوشحال دی خو پا کار دا چی دا دوانه ورکول او دا ڈاکترانو پا رختونونو کی دا هر وقت حاضری دی هم پا راروان وقتونو کی یقین کری
زو افغانستان ته چرته چې د بشري حقوقو د خپلواک کمیشن یو پلاوی د تیر اتوار په ورځ ننګرهار ته ورغلی وو او د یو سیمینار په ترڅ کې د هلته کې د مدني ټولنې د غړو د شاند ځای مشرانو نه وړاندیزونه راټول کړل چې د بشر د حقوقو پر راتلونکي سلور کلن ستراتیژیک پلان کې ورته ځای ورکړي. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه تمشال ریډیو خبريال راکوي.
د بشر د حقونو دغه سیمینار چې د جلال آباد ښار په یو مقامی هوټل کې ترسره شو د افغانستان د ختیځ زون په کچه د مدني ټولنو یو شمېر استازو دولتي چارواکو او اهلي نظرو پکې ګډون کړی و. د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون ویان ډاکټر رفی ولا بیدار د سیمینار په اړه خبریالانو ته وویل
په 2 کال کې د بشري حقونو خپلواک کمیسون سلور کلن ستراتیژیک پلان وخت تمامیږي. د نوي ستراتیژیک پلان د جوړولو په خاطر باندې سمره کولای شو چې د مدني ټولنو د پانتون د استادانو د سپینګیرو علماو د ځوانانو د ښځو د حقونو د فعالینو څخه او دولتي ادارو سره د هغوی ټولو د نظراتو نه مستفید شو.
په غونډه کې یو شمېر خلک په دې نظر و چې که کمیسون ته هر ډول مشوره او وړاندیزونه ورکړل شي او په ستراتیژیک پلان کې هم ورته ځای ورکړي نو عملي بڼه نه خپلوي. خو د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسون کمیشنر هوا علم نورستانی وایي چې د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون په وړاندې چې کومې ستونزې په تیر کې پرتې وي په راتلونکي څلور کلن ستراتیژیک پلان کې به هواري شي.
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم یو له هغه کمیسونونو نه ده چې د حکومت په چوکاټ کې کار کوي که مستقل هم ده، خو هغه ستونزې چې دلته دي یعنی د هغې نه هم د مجازا دا کمیسون نه ده. زموږ د راتګ موخه هم همدا ده چې موږ د خلکو نه واورو چې خلک څه غواړي د کمیسون نه. په راتلونکو کلونو کې انشاءالله هغه ستونزې چې اوس موجودې وي دا به موږ پیګیری کوو، ګورو به چې څه شی دي او خلک څه غواړي. په راتلونکو کې به انشاءالله
د ننګرهار پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو پوهنځي استاد پوهندوی منګل شیرزاد وایي چې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون ته پکار دي چې خپل فعالیتونه لرو پرتو سیمو ته وغځوي.
دا چې په دې 1212 کال کې د بشر د حقوقو کمیسون یو سپیری دا قابل د تقدیر بدیری، ولی یو شی چې موږ همیشه په هغه ترکیز کې وغدا دي چې افغانستان ټول یوازې مرکزونه نه دي، یا جلال آباد ښار یا مثلا کابل ښار، دا ټول افغانستان نه دی. ښه خبره ودی چې د ولسونو په همکارۍ دوی لرې منطقو ته لاړ شي، هغه څوک چې د خپلو حقوقو نه اطلاع نه لري او هلته جنجالونه په کورنیو کې په ولسي حکر رامنځته کیږي، د هغې جنجالو باید ځان خبر کړي او په خپل راتلونکي ستراتیژیک پلان کې ونیسي.
د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسون ویاند رپی ولا بیدار وایي چې په تیرو 11 کلونو کې کمیسون د یوې قانوني ادارې په توګه فعالیت پیل کړی چې اوس پرمختګونه یې هم کړي دي. 15,000 کسانو ته یې د اسلامي تعلیماتو او د افغانستان د نافذه قوانینو په رڼا کې د بشري حقونو ښوونیز سیمینارونه جوړ کړي دي. تر 30,000 تنو پورې بندیانو سره یې لیدل کتل کړي او د هغوی قضیې تر نظارت لاندې نیولي. تر 15,000 تنو پورې بې ګناه بندیان یې له بند څخه آزاد کړي، ګڼ شمېر شخصي زندانونه یې کشف کړي او د دولت په همکارۍ یې له منځه وړي او دې ته ورته نورې لاسته راوړنې یې هم لرلې دي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی د خیبر پختونخوا حکومت له دې عمله چې د کلچر پالیسی مخته په راوړلو کې پاتې راغلي نیوکه کیږي. په داسې حال کې د سیمې هنرمندان او د کلتوري چارو کارپوهان اندېښمن دي د صوبې کلتوري او هنري چارې به په راتلونکو کې د لا ډېرو خطرو سره مخامخ شي. تفصیل لپاره د هارون باچا دا رپورټ اورو.
صدر نور کے مجانا پیدا میں پیدا نکی پگرانا پیدا مکا صدر نور کے مجانا
په خیبر پختونخوا کې خبريالان او د کلتوري چارپوهان وایي په دې صوبه کې د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ حکومت د صوبې د کلتوري ورثو او خپل هنرونو د پرمختګ لپاره هیڅ سنجیده ګامونه نه پورته کوي. د کلتوري چارپوه د چارسدې محمد عارف تنگي وایي د پاکستان په آئین کې د 13 ترمیم تر راتلو وروسته د ذمہواري اوس د هیواد د صوبایي حکومتونو د اجزانتا کلچر پالیسۍ جوړ کړي. نوموړی زیاتوي د خیبر پختونخوا اوسنۍ حکومت په دغه کار کې تر دې دمه ناکامه واقع شوی دی.
د تلسم ترمیم نفس د کلچر خصمانه د دې بیا راځندي کول د لپاره کار کول پر مخ ده. ټول د صوبایي حکومت کار دی. دا منیسټري جوړ شوی دی، د لپاره ډیپارټمنټ جوړ شوی دی، سټاف اپوینټ شوی دی، بجټ د لپاره مختص شوی دی. نو اوس پورې موږ څنګه کتل چې په نشتر حال کې نه کلچر ایکټیویټی شروع دي، نه په ډسټرکټ لیول باندې شروع دي، کمې میلې چې شوی هغه هم اسمي نه، هغه کومه ډایرکټری چې جوړه شوې ده هغه هم پبلش نه شوه. مطلب کلچر ڈپارٹمنٹ دے نو دا غیر وجود ہم خلق تو پتہ نہیں چیزا ڈپارٹمنٹ شتا مو کنشتا.
پا پی خبر کی خبریال او شاعر روخان یوسف زی چی دا کلتوری چارو دا ودی پا مخ جوڑی دا زائی خبریالانو دا یوی طولنی مشری پر غاڑا لری وائی وقت پا وقتی حد سکڑی دا خیبر پختونخوا دا حکومت پام کلچر پالیسی جوڑا ولو توالا وی خوب خبری چی صوبائی حکومت دا دوی خبرو و اولاندیزونو تا کم ارزخت نور کرنی.
خو په د خبرونو په شکل کې هم، د کالمونو په شکل کې هم، بلکې پروګرامونو مونږه وکړل. د کلچر جنریټ فورم د سوري لاندې مفتي کسان سر بورډ جوړیږي، نو هغه به د کلچر پالیسۍ په رڼا کې جوړیږي. په هغه بنیاد باندې دی چې کوم فلم د مثال کا ډرامه ده او کوم میوزیک دی کار څه دي، دا هغه یو لارښودنه به کیږي. چې هغه نشته دی نو دغه وجه ده چې بس اوس هغه د پرانیستو غوږو غوبل کې جوړ دی. نو هېڅ قسم چیک اینډ بیلنس شته نه، نوښت شته نه، نوښت شته. زمونږ خاص کر میوزیک سایډ یا
محمد عارف تنگی خبرداری ورکوي چې د کلتوري چارو ودې په لور د خیبر پختونخوا د حکومت بې غوري هم دغه دوام ولري، نو د په خبره چې د صوبې کلتوري اساسې او خپلې هنرونه بعد لا ډېرو خطرونو سره مخامخ شي.
بکیر لچھ لو کالو کے پختنو اور دلی صبح کے کم کلتور دی نو داغیر پارا زین ڈیر جات کم شو سونا چ ہور نرمندان دی داغو دا روزگار ختم شوی دی. راہ سے غیر معیاری کارونا جدید سیڈیاں پر شکل کی راضی داغے باندھ تو سینسر یا داغے سٹینڈرڈائزیشن دا پارا سی او پروسیس نشتا کو دو حکومت سرپرستی کی دس ناراضی. نو آلریڈی زمین کلچر دی نو مون کلیر داوان نشی ہوئی ودا تاوان نو ڈیر جاتی گی را روان وقت کی
هڅه مو وکړه چې د پښتونخوا حکومت د کلچر پالیسۍ په اړه د دې صوبې د کلتور محکمې د وزیر او یا هم د کلچر ډایرکټریټ د مشر نظر راواخلو، خو د بیا بیا ټلیفوني رابطو کولو باوجود بریالي نشو. د سیمې هنرمندان او پر کلتوري چارو نظر لرونکي تنان د خیبر پښتونخوا له حکومت غواړي چې د صوبې د اصلي او سپېڅلي کلتور پر مخ بیولو لپاره لازم ګامونه پورته کړي.
پختو وائے مشال ریڈیو وار
مشال ریڈیو تغوگیو د خبرونه په پای کې او زلبیا زموږ د همکار بشیر گواخنا د لند خبرونه اورو.
د خیبر ایجنسی چارواکی وای نن تیرا کې پیو چادنه کې نه کسان وجل شوی دی. د تیرا پولیټیکل تحصیلدار ارشد خان مشالړي ته نوول چې دا که خېلو په درجمات سیمه کې دی او قومي مشر په کور کې د پرتی وی په خانه ماټر ګولې له وجې دغه چاودنه شوې ده او څلور کسان پکې ژوبل شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا په هنګوز ضلع کې په یو ځانمرګ برید کې یو زده کوونکی وجل شوی او یو بل زخمي دی. د برید پړه لشکري جنګي ډلې پر غاړه اخیستې. نن د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر د پاکستان په دوه ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیږي. هغه به د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او نورو لوړپوړو چارواکو سره د سیمې په صورتحال خبرې کوي. د پاکستان د پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف پر ضد د غداري مقدمه تر سبا پورې ځنډول شوې ده. ټاکل شوی چې مشرف به نن عدالت ته وړاندې کیږي، خو د هغه وکیل وویل چې نوموړی مریض دی او عدالت ته نشي ورتلی. د خبر ایجنسی او د صحت نړیوال ادارې چارواکي وایي چې په سیمه کې د روانې میاشتې له اتمې نیټې څخه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکولو د کمپاین لپاره یې خاصدارو او لیوي ځواک سرتیرو ته روزنه ورکړې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي په هلمند ولایت کې هغه لس کلنه ماشوم نیولی چې د ځانمرګ برید نیت یې درلود. د وزارت د نننۍ خبر پاڼې تر مخه د جنې ویلي چې په سیمه کې د طالبانو یو قومندان چې د دې ورور دی هغه دې برید ته هڅولی. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیشن چارواکي وایي چې د انتخاباتو په چارو کې به د حکومتي چارواکو د لاسوهنې په وړاندې چوپ پاتې نشي او دا خبره به د ولسمشر سره شریک کړي. د بنگلاديش د انتخاباتو لومړنۍ نتیجې ښیي چې واکمن ګوند بنگلاديش د عوامي لیگ دغه هیواد د پارلمان 232 چوکۍ ګټلي او تر نورو ټولو ګوندونو مخکې دي. او عراقي وزیر اعظم نور المالکي د فلوجا له خلکو غوښتي چې د القاعده ډلې سره تړلي وسوال له خپلو سیمو وباسي. القاعده وسوالو تیر هفته د فلوجا ډېرې برخې او د انبار ولایت سرکار رمدي نیولې.
د مشال ریډیو خبرونه په دې ځای ختميږي. تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه هم ځان د تازه حالاتو خبر ساتلی شئ. زه فرخنده وزیر بشیر غواخ او زموږ ټکنیکی همکار اسحاق اميري درنه اجازه غواړو. پورا پښپغو بجو دیو ریډیو اوریدل شئ. د مشال د ټولو کارکونکو لاړه خا د خدای پامان او شپه مو په خیر.